سلامونه ستلی مشه په کابل کې د شپې 9 بجې شوې د خبرونه ته مو زه فريدا سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ازاد رادیو فرهنګي مجلې ته څنګه شوې ده، خو خبرونه او راپورونه به هم درته پکې ولرو. پیل به له خبرونه وکړو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ وایي د پایدار سولې د غرض د اساسي حقوقو او ازادیو لپاره د افغانانو ملاتړ کوي. ښاغلی بینټ نن سهار په ټویټر د کوچنی اختر د مبارکۍ په پیغام کې ویلي اختر د شکرانې او زغم درزښتونو لپاره زموږ تعهد څرګندوي. نن په افغانستان او د نړۍ په اکثر اسلامي هیوادونو کې د کوچنی اختر لومړۍ ورځ وه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثریت وګړي وایي د بېوزلۍ او د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې دې اختر ته سم تیاری نه دی نیولی. د ملګرو ملتونو د شمیر له مخې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونو وګړو ته رسیږي چې 6 میلیونه یې له قاطع یو ګام واټن لري. د افغانستان په خانه ولسمشر حمید کرزی وایي د نجونو پر مخ د تعلیمي مرکزونو د دروازو تړل او د ښځو له کاره منع کول د هیواد د پرمختګ او پارزان بسیاینې په وړاندې لوی خنډ دی. ښاغلی کرزی تېره شپه د کوچني اختر په مناسبت په یو لوړ ټویټونو کې له طالبانو وغوښتل چې ژره تر ژره د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او د کارکوونکو ښځو د راستنېدو لپاره زمینه برابره کړي. روسه له هغه چې طالبانو د 2020 کال د گیس په 15 نیټه پر افغانستان واکمنی ترلاسه کړه، ل شپږم ټولګي او پورته د نجونو پر مخې د خونځي و دروازې وتړلې. بیا یې د 2020 کال په سپتمبر کې د طالبانو حکومت د پانتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ وتړې. د افغانستان د ملي مصالحې دالې شورا په خاني رئیس عبدالله عبدالله تیر شپه هم په یو لوړ ټویټونو کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د شتو ستونزو د هواري لپاره اړینه ده چې د خلکو اساسي غوښتنو ته پام وشي، لکه د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حق. د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د طالبان حکومت پر افغان میرمنو په داخلي او بهرني او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو بندیز ولګاوه. بیا یو نامه د اپریل په 15 نیټه اعلان وکړ چې د افغانستان اوسنۍ واکمنانو ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې هیڅ افغانه میرمن له دې سازمان سره د کار کولو حق نه لري. د طالبانو حکومت ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د افغان میرمنو د کار کولو بندیز د افغانستان داخلي ارزښتي مسله ده او ویلي دي چې ټولې خواوې باید د دې عمل درناوی وکړي. دا افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د فیر کیرن ډیکر وایي دا او د هغې ټیم په نورو حکومتونو، نړیوالو سازمانونو او خصوصي سکتور کې له نورو اړخونو سره د سولې او سوکاله افغانستان د تحقق ملاتړ کوي. داسې افغانستان چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. میرمن ډیکر د اختر په مناسبت په خپل غږیز پیغام کې د هغو زرګونو نارینه او ښځینه ومننه کړې ده چې افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره ځانونه وقف کړی دي. ملګرو ملتونو ویلي په غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزینه کارکونکو د کار مخنیوي د بشري مرستو رسولو لپاره د دوی کارونه اغیزمن کړی دي. او د اوکراین پوز نن ویلي روسي د سختو زیانونو لګولو سره سره د اوکراین پر ختیس خار بخمود خپل پوزي عملیات شدید کړی دي. په همدې حال کې پر کیف او پولواتا سیمه د بیپلوټ الوتکو حمله شوې دي چې زیربناو ته زیانونه اړولې دي. بلخوا د اوکراین متحدان د اوکراین ځواکونو ته د اضافي پوزي ملاتړ برابرولو لپاره په چمتووالي بوخت دي. د کیف پوزي ادارې مشر سرهی پوفکو نن په ټلګرام ویلي د اوکراین هوایي مدافع تیر شپه د کیف پر فضا په ایران کې د شاهد په نوم جوړ شوی اته بیبدو ټالوته کې کشف او وشتل دي. نن د نړۍ د یو شمېر اسلامي هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د کوچني اختر نومړی ورځ و. یو شمېر افغانان وایي سکال اختر به خوند دی او د پوخا په څیر په کې شور نشته. دوی د سګنی کوچنی اختر به خوندي د افغانانو اقتصادي ستونزې او فقر یادوي. تفصیل په دې راپور کې.
په خارونو کې د موټرو د تک را تک شور خو میشت وګړي د اختر د به خوندي کیسې کوي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دویم کوچنی اختر خو یو شمېر افغانان وای د اختر د تیر په څیر خوند نه لري. د تخار ولایت اوسیدونکو فریدون وای کوچنی اختر په داسې حال کې راورسې چې خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. هغه ازادي رادیو ته وویل
یاد سل هزار سو چار چر غوړی تلایسی مګم د خلکو اقتصاد مجزره چې اقتصادي وضعیت خراب ده پیسې نشته کاروبار نشته اختر په پیسو ښکاره چې پیسې نه نو اختر چندان خوان نه لري
د زابل ولایت وسیدونکو جمعګل به امنیت له پخوخه غنی خو په وینای د خلکو مینه له اخترونو سره کم شوي د هغه په خبره ډیری کسان فکری سکون نه لري
نن کوچنی اختر اول ورځ ده تیر اخترو سره تفاوت او توپیر شته یو اساسي توپیر دا ده چې تیر کرونو کې اخترو به جوش او هغه شوق مستی پکې و ډیر و نو نسبتا هغه شوق مستی بیروبار نسبتا کم ده متعداد خلک چې د فقر لاله فقر په اساس نشي کولای چې مثلا اخترونه یا څنګه کوچنی اختر په طریقه چې باید ولمنځل شي ولمنځل
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو خوشبو بیا وایي چې په تیر وختونو کې ل خپل ملګرو سره ل اختر دوه ورځې وړاندې د چکر لپاره چمتووالی نیوه خو د هغې په وینا چې په دې اختر کې پارکونه بند دي او د چیرته تګ لپاره هیڅ اراده نه لري نوموړي ازادي رادیو ته وویل
باندې لکه لا شو یو چیرته چکر لپاره خودل ته چې د پارکونه هم بندې انجونې لکه زینې کورنۍ اجازه نه ورکوي او هغه هم نزی ما سره لکه تفاهم د سم برابر نه چې لا شو ولته که طالبان ونیسي او کوم ویسي یاس نو داسې ستونزې ډېر دي ځکه دلته پارکونه بندې او رستورانتونه هم بندې
سعودي عربستان د اپریل 28 د جمعې ورځ د کوچنی اختر لومړی ورځ اعلان کړه د عربستان د اعلان سره د طالبانو حکومت هم تیر شپه د افغانستان په وخت شاوخوا لس بجې د جمعې ورځ په افغانستان کې د اختر لومړی ورځ اعلان کړه له بلې خوا به یو شمیر پخواني او سیاسي چارواکو په خپل اخترېزو پیغامونو کې د طالبانو له حکومت نه غوښتي چې د افغان جنو پر مخ د خوانځیو په هنتونونو دروازې پرانیزي د دوی په اخترېزو پیغامونو کې تر ډیره په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره په جدي کار کولو ټینګار شوی د طالبانو مشر ملا حبت الله خون بیا په کندهار کې د اختر لالمانځه وړاندې وینا کړې او د وینا ډیره برخه په افغانستان کې د اسلامي نظام پایښت ورټولوه هغه ویلي په افغانستان کې هیڅ کفري قانون د نافذېدو وړ نه دی او که نافذ کېدو لپاره یې هڅې کیږي په وړاندې به جدي ودرېږي
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
ملګری ملتونه وایي د نړۍ د هیوادونو لا ځنګړو استادو سره دغه سازمان د سرمنشي د غونډې هدف به د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژندل نه بلکې په افغانستان کې د شتننګونو د هواري لپاره د اجماع پر رامنځته کېدو متمرکز وي د غسرګندونی د ملګرو ملتونو د سرمنشي د امرستيال ویاند فرحان حق د پنځم به پورز اپایو خبری کانفرنس کې خبري اعلان ته وکړي د په داسال کې د چد ملګرو ملتونو د سرمنشي امرستيال امین محمد د سشم به پورز وویل چې د غساسمان په پام کې لري چې پراتلن کورزو کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو پر شرایطو یو کانفرنس جوړ کړي تفصیل د سناکا کړه په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سازمان وایي د افغانستان په اړه د دوی غونډه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو باندې متمرکزه نوي د دغه سازمان د مرستيالې ویان فرحان حق د پنځم به پورز په یو خبري غونډه کې خبريالانو ته وویل دغه غونډه چې ټاکل شوې د مې په لومړۍ او دوهمه په دوحه کې جوړ شي په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره د یو اجماع پر رامنځته کولو تمرکز کوي
د می پاول او دوهم د دوهې کانفرنس د طالبانو پر رسمیت پیژندلو لپاره نه دی او موږ نه غواړو چې په دې اړه کوم اندېښنه شتون ولري دا غونډه چې په یو بند او خصوصي چاپیریال کې ترسره کیږي موضوع د موجودو ننګونو په اړه د واحد اجماع رامنځته کول دي
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش د طالبانو لخوا د دغه سازمان په دفترونو کې د ښځو د کار له محدودیت وروسته د بیلابیلو هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون د قطر په پلازمینه دوحه کې د یوې غونډې کوربه وي تر دې مخکې د ښاغلي ګوتریش مرستیالې امینه محمد د سه‌شنبې په ورځ د امریکا په پرنس ټاون پانتون کې د افغانستان په اړه د یوې ځانګړې غونډې د جوړولو خبره کړې وه چې د هغې په وینا د طالبانو د رسمیت پیژندلو پر شرایطو به هم خبرې وشي میرمن محمد وویل نه پوهیږي چې طالبان به په رسمیت وپیژندل شي او کنه خو د ده په وینا پر دې موضوع باید خبرې پیل شي هغه څه سره چې د افغانستان دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه را وپارول. خو د سیاسي چارو کارپوه تمی ماسی په دې نظر دی چې طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې د دوهې د هوکړې خلاف عمل کړی. هغه څه چې د ده په وینا د نړیوالو لخوا د دوی په رسمیت پیژندلو مخه یې نیولې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
حکومت طالبان در مانا ویلی که قدرت در کابل به دست گرفتن
طالبان لحق وقت راهیسی چی حکومت ونی و پدی لطکی دی چی سیما و نرهی پر اسمیت با پیجنی خود دو کالو پا تیری دو سره هیچ هاگوی دیو مشروع حکومت پا چیر پر اسمیت ندی پیجندلی دیده لپارا چی هاگوی دیو سیاسی معاملی پا بدل که پا زور او دودوهی ترون پا خلاف قدرت تا ورسیدل او وس هم قدرتی انحصار کړی ورسته لدی چې د خزو ضد سیاستونه لري او همدارنګه هغه فشارونه چې د ملګرو ملتونو په دفترونو او انجوګانو راوستي ټول د هغه تړون په خلاف دي چې په دوحه کې لاسلیک کړی وو
مغایر تمام تعهدات چې طالبان د دوحه انجام داده بودن
تمیم اسی زیاته کړ چې د ملګرو ملتونو لخوا له افغانستان څخه د وتلو په اړه هر ډول پریکړه چې کیږي مسولیت به بیرته د طالبانو پر غاړه وي ځکه د په وینا له افغانستان څخه د ملګرو ملتونو په وتلو سره به د افغانستان پر خلکو یو نه جبرانیدونکی اقتصادي او بشري ناورین رامنځته شي د ښاغلي اسی په وینا له افغانستان څخه د ملګرو ملتونو په احتمالي وتلو سره به یوازې افغانان قربانیان وي موږ د طالبانو له حکومت څخه د دوهې د ناستې د ترسره کولو او د هغوی د بندیزونو د لغوه کولو په اړه وپوښتل خو د دوی د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه طالبانو د ښځو پر زده کړو غیر دولتي ادارو کې کار سفر او نورو محدودیتونو تر څنګ د ملګرو ملتونو په دفترونو کې هم له کار کولو څخه منع کړي دي
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري
په افغانستان کې د اختر په ورځو کې اختری ورکول یو لرغونی رسم دی چې اوس هم تر سره کیږي اکثره د اختر په ورځو کې مشران پیسې ډالۍ یا خواږه کشرانو ته د اختریزې ډالۍ په توګه ورکوي د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي د اختر په لومړۍ ورځ کشران د مشرانو لاسونه ښکلولو ته ورځي او له هغوی اختری اخلي په دې راپور کې مو همدې دودونو په اړه خاطرو ته کتنه کړې ده
اختر چې د مسلمانانو له جشنونو څخه یو دی په بیلابیلو دودونو او رواجونو سره نمانځل کیږي د اختر په ورځ اختری ورکول یو له هغو دودونو څخه دی چې په افغانستان او نورو ډیرو هیوادونو کې هم شته دا رواج داسې دی چې د اختر په لومړۍ ورځ د کورنۍ ټول غړي د مشرانو لاسونو ښکلولو او مبارکۍ ته ورځي او په بدل کې پیسې خواږه جامې او نورې ډالۍ د اختری په توګه ترلاسه کوي یو شمېر افغانان چې په تیره کې په اختریزې ډالۍ ترلاسه کولې وایي جالبې خاطرې ترې لري د کابل اوسیدونکي خاتون وایي
دوران ظاهر خان گرفته که خانه ما بسیار
در زرشان وقتون از منکور تخپلوان دیر اترال زمونگ اخترهی با یو روپی یا یو قران و روست در داود خان پا وقتونو که مو پینزه روپی اختری اخیسته در کمونستان پا وقتی مو هم اختری اخیسته شمیلی لگریر شو در مجایدین و وقتی مو هم اخیسته و رو رویان شو زارد شو در مسیان و تختنان شو خوز ما شمان تخلق دمر اخترهی نور کوی یوازی نگری خپلوانی ممکن ور کوی
که فرشته وای لاختری اخستلو او اختری ورکولو خی خاطری لري
یو خجل خاطره وایم چې ماته اختری راک دیو لاس نه اختری وخت د پلار مورسخه بیرته د من امغه اختری بیرته لاره ما کوچنیان ته خپل خورانه دا ورک
د بل خولایت وسیدون کې لطیف وای دا رسم د دوی په کورنۍ کې د ماشومان لپاره دی او ماشومان ته اختری ورکول کیږي
د دادان مخصوصا برای اطفال
د اختری ورکول په ځنګړي توګه د کمور ماشومان لپاره دی دا رسم په کلیو کې ډیر وي د اختری ورکول ترڅنګ ځینې نورې سرګرمۍ لکه هغې جنگول یا مردکی یا هم تشلی ګټل په ځینو کلیو کې رواج دی
د یادونې دی چې په افغانستان کې په کوچنی یا د روژې اختر او په لوی یا قرباني اختر کې د اختری اخیستلو او ورکولو ترڅنګ نور رواجونه هم خلک پالي لکه نکروزې کول ګاونډۍ ته خواږه ویشل کوژدنو ته اختری ور وړل د خپلوانو لیدل او داسې نور رواجونه چې په دې کې ډیری اوس د بیلابیلو ستونزو له امله پیکا شوی دی
ځنه په یم شدی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پښتون ته باید جوابونه راکړي
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولای شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. زنانه که کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
اختر د لیدنې او کتنې جشن دی، خو د یو شمیر افغانانو په خبره د ټولنیزو رسنیو پر رامنځته کېدو د اختر ورځو دا دود پیکه شوی دی. دا دوی په وینا اوس مهال د ټولنیزو رسنیو له لارې د خلکو ترمنځ پخوانی مینه او تګ راتګ نه دی پاتې، خو په بهر کې میشت یو شمیر افغانان بیا ټولنیزو رسنیو ګټورې بولي. دا راپور درته لرو، خو د دې راپور تر خپرېدو وروسته باید یادونه وکړم چې د ازادي راډیو فرهنګي مجله درته لرو. تاسو نه غوښتنه کوم چې دا مجله هم را سره واوري.
نن د کوچنی اختر لومړی ورځ ده. له پخوا راهیسې په افغانستان کې په اختر کې د یو بل کورونو ته تګ راتګ د دې ورځو یو له عامو دودونو دی، خو یو شمېر افغانان وایي اوس مهال خلک د دې پر ځای چې د یو بل کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ولاړ شي، د ټولنیزو رسنیو له لارې یو بل ته مبارکي ورکوي. نفیسا د کابل ښار اوسېدونکې وایي په پخوا وختونو کې چې موبایلونه نه وو، د دوی خپلوان په اخترونو کې له ډېرو لیرې ځایونو څخه راتلل، خو اوس هر څه بدل شوي.
پخوا چې موبایلونه نه و ډېر ښه وو، خلک به راتلل په اختر کې، د لیرې ځایونه به راتلل، د ولایاتو نه به راتلل، او مونږ ته به معلوم هم نه وه چې څوک راځي. مونږ به تیار دیګی پوخ که کلچې هر څه به مو برابرې کړې. اوس چې دا موبایلونه پیدا شوي، مینه هم ورسره کمه شوې ده، د لیرې ځایونه هم نه راځي په موبایل کې مبارکي ورکوي د اختر، د نږدې ځایونه هم په همدې موبایل مبارکي ورکوي د اختر. خو په همدې رقم سره کرار کرار د افغاني فرهنګ له منځه ځي.
دیش د خوست ولایت اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې کله ناکله خلک کولای شي د ټولنیزو رسنیو لاله هم د اختر مبارکي ورکړي.
زما خپل فکر دغه سیدی چې خلک چې دلته یو بل ته تلای او راتللی شي، هغوی دې د دې پر ځای چې میسیج لاله یا پیغام لاله مبارکي ورکړي یو بل ته لاړ شي، ځکه چې دغه ورځ په کال کې یوازې دوه درې ځلې وي. نو ښه ده یو بل وبیني، خلکو ترمنځ فاصلې راکموي او مینه زیاتوي. خو خلک چې له یو بل لرې دي، مسافر دي، په نورو وطنونو دي، هغوی بیا که د سوشل میډیا له لارې مبارکي ورکړي هم بده نه ده.
خو په بهر کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې د دوی لپاره د ټولنیزو رسنیو کارول ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. په هند کې یو افغان محصل جواد پاسون وایي درې کاله کېږي چې له خپلې کورنۍ لرې دی، او تل په ځانګړې توګه د اختر په ورځو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپلې کورنۍ سره اړیکه نیسي او د اختر مبارکي ورکوي. د دې خبره اوس چې نشي کولای خپله کورنۍ له نږدې وګوري، ټولنیزې رسنۍ ورته ډېرې ګټورې دي.
په سوشل میډیا باندې د اختر مبارکي ورکول دا یو ښه عمل ګڼل کېږي زما له نظره او لوی اند څخه، ځکه چې دا د ټولو مسلمانانو د اتفاق او اتحاد ښکارندوی کوي. ځکه چې اوس ډیری خلک مصروف دي په خپلو ژوندونو کې، یا ډیری خلک مسافر دي، په وطن کې نشته دي، او د خپلو فامیلونو څخه جلا ژوند کوي. نو په سوشل میډیا باندې د یو بل مبارکیانې ګوري او یو بل ته خوښي څرګندوي، نو دا زما له نظره یو نیک او ښه عمل ګڼل کیږي.
د یو شمېر افغانانو په خبره د ټکنالوژۍ په راتګ سره خپل منځي مینه یو څه کمه شوې، خو بیا هم دوی هڅه کوي چې پخوانی دودونه ژوندي وساتي. د دوی په وینا اختر یو فرصت دی. هغه کورنۍ چې د ژوندانه مصروفیتونو له وجې یو بل لیدو ته نشي تلای، په اختر کې د یو بل لیدو ته ولاړ شي. په افغانستان کې د اختر بیلابیل دودونه او کلتورونه شتون لري، لکه اختری وړل، د اختر د سرخان جوړول، د اختری ورکول او اخیستل، او تر ټولو اړین دود د یو بل کورونو ته تګ را تګ دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په غزنی کې د قران کریم نندارتون جوړ شو. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه واورید، او لدی به مو هم خبر کړو چې د قران شریف چاپ کله او چیرته پیل شوی. نجیب منلی یو شمیر بهرنی شعرونه ژباړلی. دا کتاب چاپ ته چمتو شو.
د پینځو کارو د پنځوس شاعرانو شعرونه راټول.
په دې خبرونه کې تاسو ته شعر لرو.
یو پیغلا سانیولې د کمره لخوا راغلې، ستا د مینې افسانه یې تبرین غرته ویلې.
دا به هم واوري چې په خوست کې یو مدني فعال د ښوونځیو د ماشومانو عکسونه وړیا اخلي.
موږ په موبایل عکس واخلو، یې نه ورته کمپیوټر ته انتقال کړو، بیا په دې ترین کړو.
دا عکسونه د اخیستو له یو هنرمند سره شخېدلی یم چې عکس څرنګه شراتي.
عکس باید په درې قسمته تقسیم سي، چې مهم شی دغه نقطو کې باید ووسی.
ورانی بابا ورچ په غزنی کې د روژې مبارکې په ورستیو کې د قران مجید درې ورځې نندارتون پرانستل شو. مخکې تر دې چې د دین نندارتون بشپړ حال درکړو، په نړۍ کې به د چاپ شوی قران کریمونو لاند تاریخ ته تم شو. قران کریم د حضرت پیغمبر په وخت په هډوکو، کانو، پوستکی او داس شیانو لیکل کېده چې بیا ورسته د حضرت عثمان په وخت سره راغون شو. لننه څلور سو درې نوي کال مخکې د لومړي ځل لپاره د قران کریم لومړی نسخه په ایتالیا کې چاپ شو. تر دې چې باندې یو نیم سل کال وروسته په جرمني کې مستشرق هند کلمان پامبور کې قران کریم چاپ کړ. د قران کریم درېمه چاپي نسخه هم په اروپا کې و چې ایتالیایي کشش لورفی کومراشي درې کال وروسته تر دوهمې نسخې چاپ کړ. لدې درېمې نسخې سره په لاتیني ژبه ژباړه هم خبره شوه. دا چې د قران کریم آیاتونه په یو مخ او په بل مخ کې لاتیني ژباړه و. د قران کریم څلورمه نسخه بیا جرمني يهود ګوستاف فلوجل په 1340 کال کې خبره کړه. تر دې نشته یو پیړی بل نسخه نه چاپ شوه. په اسلامي هیوادو کې د دې لپاره قران کریم نه چاپېده چې اکثر دینی عالمانو مخالفت ورسره کاوه او ویلي چې دینی اصول اجازه نه راکوي چې قران شریف چاپ شي. خو وروسته له کلونو د ابراهیم هلهنغاری په نوم یوه کس په 1325 کال کې په مصر کې مطبعه جوړه کړه او دیني عالمان یې وهڅول چې د ته اجازه ورکړي چې قرآن کریم چاپ کړي. له کلونو کلونو جربه وروسته ځینې دیني عالمانو په دې شرط موافقه ورسره وکړه چې په دې مطبعه کې بل قرآن کریم پرته بل څه نه خپرې شي. څه باندې نیمه پیړۍ بیا قرآن کریم په اسلامي هیوادو کې چاپ نه شو. یو ولایت دا هم و چې هغه وخت عالمان په یو خوله نه وو چې په کوم رسم الخط په قران شریف خبرې شي. خو په مصر کې په 1390 کال کې شیخ رضوان بن محمد المخلاتی وتوانېده چې قران کریم په عثماني دود چاپ کړي. د دې قران کریم د پانو کیفیت شنه وو. وروسته بیا د مصر پاچا احمد فواد په خپل شخصي لګښت همدغه د المخلاتی چاپ شوی قران کریم په شکه کاغذ خپور کړ. خو تر چاپ مخکې د دینی عالمانو یو کمیسیون جوړ کړ، له هغوی سره یې سلام مشورې وکړې چې بیا وروسته ستونزه رامنځته نه شي. تر دې را وروسته په بیلابیلو اسلامي هیوادو کې د قران کریم د چاپ ځینې هڅې وشوې، خو د رسم الخط په برخه کې مخالفتونه په خپل ځای وو. په 1950 کال کې په مدینه منوره کې د قران کریم د چاپ تر ټولو لویه چاپخونه پرانستل شوه چې تر نن ورځې پورې د دې مطبوعې چاپي نسخې په ښه صحافت، په ښه کاغذ او ښه پوښ خپرې شي او په ټوله نړۍ کې له اروپا تر امریکا په اکثر جماعتونو کې دا نسخې لیدل کېږي. تر 2019 کال پورې په نړۍ کې د دې مطبوعې 300 میلیونه نسخې خپرې شوې وې. روانه اونۍ په غزنی کې د قران کریم درې ورځنۍ نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې د قران کریم د چاپي نسخو ترڅنګ نورې ډول ډول نسخې نندارې ته وړاندې شوې. د دې نندارتون په اړه لسمي راپور لرو.
په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په دغه قران شریفونو کې لاسي، چاپي، صوتي او نورې ډول ډول نسخې شامل دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمید الله نثار ازادي رادیو ته وویل دغه نندارتونې په غزنی کې د خصوصي کتاب پلورونکو په مرسته د دغه ریاست په بیرونی عامه کتابتون کې د روژې میاشتې په ویاړ پرانستې. نوموړی وایي د یاد نندارتون مخه د قران عظیم شان تلاوت او د دغه کتاب په اړه د خلکو معلومات ترلاسه کول دي.
د روزی مبارک میاسي په ویاړ د قران کریم او درې ورځنۍ نندارتون پرانیست. په یاد نندارتون کې مختلف ډیزاینونه خطي او غیر خطي قران کریمونه نندارې ته وړاندې شوي. هدف مو له یاد نندارتون څخه د ځوانانو محصلینو شاګردانو یا په ټولو کې د مسلمانانو خپل الهي او مقدس کتاب ته توجه راړول او عمل کول او همدارنګه تلاوت کول وو.
ملا حمید الله نثار زیاتوي په پام کې لري چې د کتاب او همدارنګه په نورو مهمو ورځو همدا ډول نندارتونونه جوړ کړي. ورته مهال په یاد نندارتون کې ګډونوال د دغه ډول نندارتونونو جوړول د ځوانانو د علمي او دینی وړتیا په لوړولو کې اغیزمن بولي او دا لا زیاتو دغه ډول نندارتونونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دغه ډول پروګرامونو او نندارتونونو د ځوانانو د فکري وشتابو او ذهني روڼتیا لپاره سخت ګټه ورګڼي. رحمت الله مرجان خیل دا دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څنګه چې په دا وروستیو کې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا ځینې پروګرامونه جوړیږي نو دا پروګرامونه په ځوانانو مثبت اغیز اچولی شي.
لکه څنګه چې د روژې په مبارکه میاشت کې د قران کریم د نندارتون پلار باندې چولای او د دې ترڅنګ باید نور پروګرامونه هم پلار باندې واچوي ترڅو ځوانان ورسره راوي شي او ځوانان ورسره متحرک شي. دا یو نیک اقدام دی په دې هله چې د کلتور ریاست په دې برخه کې نوري هلې ځلې هم ونسپمي وي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي د روژې میاشتې په مناسبت د قران عظیم شان درې ورځنی نندارتونونه د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جوړ شوی.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصری
په رادیوي مجله کې واوري
د خبري او سندري په نوم کتاب چاپ ته چمتو شوی دی. په دې کتاب کې نجیب منلي د نړۍ د مختلفو سیمو د شاعرانو ژباړل شوی شعرونه راغون کړی دي. دا شعرونه لکومو ژبو ترجمه شوی دي؟ له استاد منلي سره په دې اړه شخیدلیم، خو تر دې خبرو مخکې به د دې کتاب یو ژباړل شوی شعر راوخلو. د میرابو پل په نوم شعر د فرانسې د شلمې پیړۍ یو مشهور شاعر ګیوم اپولینیر لیکلی دی. دا شعر فریده سیال ډیکلومه کوي.
دا میرابو د پلتر لاندې سین بهیږي ورسره زموږه مینی. آیا په کار د چرایات کړم د غم پسې به خوشحالي وا؟ شپه دې راشي وخت دې پوره شي ورځې تیریږي زه پاتې کیږم. لاسونه یو بل ته ورکړي مخامخ یو زموږ د لاسونو تر پله لاندې د تلپاتې نظرونو ستړي سپیدی چې بهیږي. شپه دې راشي وخت دې پوره شي ورځې تیریږي زه پاتې کیږم. د دې اوبو غوندې مومینه پاتې ریدو ده مینه زی درومي. ژوندون مو څومره په ورو تیریږي هیلې مو څومره له شدته ډکې. شپه دې راشي وخت دې پوره شي ورځې تیریږي زه پاتې کیږم. ورځې تیریږي اونۍ تیریږي نه تیر وختونه نه تیرې مینې بیرته راګرځي. دا میرابو د پله تر لاندې سین بهیږي شپه دې راشي وخت دې پوره شي ورځې تیریږي زه پاتې کیږم.
اپولینیر څخه په 1913 کال کې اسپانیایي انفلوئنزا په داسې حال کې ژوند واخیست چې د جګړې پر مهال ټپونو کمزورې کړې وو. د دې شعر ترڅنګ د یو شمېر نورو شاعرانو شعرونه شاغلي منلي ژباړلې دي او د خبري او سندري په کتاب کې راغونډ کړې دي. اکثر دا شعرونه شاوخوا دوه کاله مخکې شاغلي منلي په کابل کې ژباړلې دي. په دې اړه به نور لدوی څخه وورو.
ما د دې په خوانه د شعرونو ژباړلې وو
متفرقه غوندي بیا د کورونا په شپو کې چې کله به تبه زوروره وه خیرونه بهر خواته تلل یو نظر راولوېده چې دغه ژباړه چې ما کړې دي کردارهګې پراخې کړم او بیا اخر مې طرحه فکر ته راغله چې د پنځو قارو د پنځوسو شاعرانو شعرونه راټول کړم نو بیا مې همدغسې وکړل او بالاخره دا شی تکمیل شو.
د کله چې مو دا هڅه کوله په ناروغي کې دا اندیشنه در سره نه وسه په ناروغي کې کېدې شي چې جنو مسایلو ته دقیق ډیر نشي؟
نه خو دا خو د ناروغي حالت وو فکر کوم چې دا یو ډول پرته غونډې او حالت وو چې تک څو چې پرته وای نو منطقي فکر مې نه کاوه. البته یو مصروفیت مو او د ناروغي کې بل کار نه کېده. فکر کوم چې دا سی حالت وو.
تاسو په دې ژباړو کې لنورو لیکوالو هم د ژباړې لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده، په کوم ډاډ او په کوم اطمینان؟
د لیکوالو نه مې ډېره مرسته نه ده غوښتې. ځینې دوستان مې چې په ژبه باندې پوهېږي، په هغو ژبو چې زه پرې نه پوهېدلم، د هغوی نه مې مرسته غوښتې ده. نو ډېر اطمینان په کې نشته. طبعا په خپله مې چې څه زده وو هغه وه او چې څه مې نه وو زده هغه مې د نورو نه راخستې دي. په دې ژباړو کې ما تر ډېره حده له فرانسوي او له انګلیزي نه استفاده کړې ده. یعنې ډېر شعرونه مې داسې ده چې زه ژباړلي دي چې د درېیمې ژبې نه فرانسوي او انګلیزي ته ژباړل شوي وو.
یعنې له ژباړې مو ژباړه کړې ده په دې وخت کې. هغه اصول چې ډېر کله ژباړونکي په دې ټینګار کوي چې اصلي ژبې باید ترجمه کړي، هغه مو څرنګه تر پښو لاندې کړې ده او کنه فکر مو کړی دی چې په پښتو کې اوس هم ژباړې کمې دي باید دا تشه ډکه شي؟
د ژباړې نه ژباړه په یو حالت کې زما په نظر جواز لري. هغه حالت دا دی چې په خپله په ژبه کې د ژباړې په ژبه کې داسې څوک نه وي چې د اصل مطلب په ژبه باندې پوه شي یا ورته لاسرسی ولري. بیا د ژباړې ژباړه جواز لري.
یعنې د مجبوریت په وخت کې مطلب مو دا دی؟
د مجبوریت په وخت کې په دې ژباړو کې ډېر داسې اثر دي چې مثلا د اسپانوي نه پښتو ته ډېر کم ژباړونکي لرو، یا مثلا د اندونیزیایي ژبو نه د نورو ژبو نه
حتی له فرانسوي هم ډېر کم لرو. خو تاسو ځینشان ژباړلې دي، پخوا مو ژباړلې دي؟
په دې خاطر د فرانسوي زما زده وه د اقل نورې ژبې مې نه وې زده. نو دې خاطر مې کوشش وکړ چې تر کومه چې په خپله په څه پوهېدلم هغه مې په نظر کې ونیول او په څه شي نه پوهېدلم هغه مې بیا د ژباړې د مخې راواخیستل. البته یو احتیاط مې پکې وکړ چې کوشش مې کړی دی همېشه چې دوه یا درې ژباړې پیدا کړم، یا په یوه ژبه یا په دوه ژبو، چې هغه د ژباړو زیاتوالی ژباړونه د فاصلې احتمال کموي.
له داسې ژباړو سره به هم مخامخ شوي یاستئ چې فرضاً یو شعر، یو اسپانوي شعر په دوه ژبو باندې په مختلف ډول باندې ترجمه شوی؟
دا د سیام کې شوې دي چې د اسپانوي ژبې او د فرانسوي او انګلیزي ژباړو ترمنځ تفاوتونه موجود وو. هلته مې بیا انتخاب کړی دی او د ځینو ژبو سره لږ لږ په خپله آشنا یم، مثلا د الماني سره په خپله لږ لږ آشنا یم، نو هغې کې مې خپل نظر هم کله کله کارولی دی.
ځینې کلمات چې په دې ژبو کې نشته او ستاسو د ژباړې په وخت باندې هغه بدل کړی دی، مثلا په یو فرانسوي شعر کې د روباب کلمه تاسو ځای کړې ده، په یو اسپانوي شعر کې مو د لمانځه کلمه ځای کړې ده، څنګه تاسو غوښتل چې عمدن آزاد ډول ژباړه وکړي او کنه د دې لپاره چې افغان لوستونکو ته ډیره د منلو شي؟
ما غوښتل چې شعر په شعر وژباړم، البته نظم په نظم نه، شعر په شعر ژباړم. او د شعر په شعر ژباړلو لپاره طبیعي خبره ده چې هر ژبه خپل شعر لري. نو ما کوشش کړی چې هغه چې ژباړم په پښتو کې د شعر حداقل وږم ولري. د خاطر مې د کلماتو نه کله کله سر غلولی دی او مفهوم پسې پدیم.
یعنی یوازې د مفهوم رسول مو هدف او کنه په ورته وخت کې مو داسې فکر کاوه چې لوستونکي د شعر د غژباړه داسې احساس کړي لکه د خپل ژبې شعر شي؟
هدف دا و چې لوستونکي د احساس کړي چې دا شعر دی په خپل ژبه کې. که شعر ورته ونه شوې هم
د عقل دومره احساس کی چې دا شعر دی. نو په دې خاطر مې کوشش کړل چې هم یو څه آهنګین الفاظ پیدا کړم او هم د ژباړې هغه رنګ او بوی پکې کم کړم.
په همدې شعرونو کې چې تاسو ژباړلې دي له کلتوري اړخه ځینې داسې شیانو سره مخامخ شوي یاستئ چې ژباړه یې سخته وه او بیا مو هغه شعر ته شا کړې ده او یا یوه برخه مو ترې کنډو کړې ده لرې کړې مو ده؟
برخه نه ده کنډو کړې. البته ډېر داسې شعرونه یې زما مخته راغلي چې زما خوښېږي او په پښتو کې مې مادر وطن ده پیدا کړې د هغې نه تېر شوی یم او په ډېرو شعرونو کې لکه مخکې مې چې ویل کله کله د اصل متن نه مې یو تفاصله اخیستې ده.
کله ناکله ځینې ژباړونکي هغه شعرونه ژباړې سي د فکر کوي سي د دې ژباړه اسانه وي. تاسو په دې پسې ګرځېدل یاست او کنه په ورته وخت کې مو لډیرو شعرونو انتخاب ته مخه کړې ده؟
د زه خبرې دي یو پاره ژبو کې چې زه په پوهېږم او لا ټول په کې اسانه وو. هلته مې شعریت کې پسې ډېره هڅه کړې ده چې د شعریت هغه په کې جواتو وسي او پاره ژبو کې چې زه نه په پلم یا د بیا چې موږ د وسره د اشنانو هلته مې چې څه مخته راغلي دي او خوښ شوي مې هغه مې راخستي دي. مثلا د چینایي شاعرۍ بېلګې مې چې راخستي دي زه په چینایي نه په چینایي ژبه پوهېږم او نه مې چینایي شاعرۍ سره ډېر اشنایي لرم. نو څه چې مخته راغلي هم هغه مې راخستي دي.
خو په دې برخه کې مې یو سوال دی، مثلا تاسو د پنځو قارو شعرونه راخستي دي، نو بیا مو داسې شعرونه څرنګه راخستي دي؟ دغه قاری یو بل مثال تاسو درلود او ناشنا ژبې باندې مې اتکا کړې ده لکه چنې.
هدف دا و چې د ډیرو هیوادونو ژبې دا وخت شي یوازې قاری مطلب نه دی، کنه د ډیرو ژبو بلګری پښتو کې موږ د ژباړو برخه ده کوم لرو او د بیلابیلو هیوادونو بیلابیلو ژبو د شعرونو نمونې
له استاد منلی په مننی یو ځل بیا شعر ته مخه کو. عابد سپوشمې خپل یو نظم په خپل ژغ ازادي راډیو مجلې پروګرام ته راستولې. له دوی مننه کوم. دا نظم سره ورو
داستا سترګې شهامت کړي په کېخکاری د درد څړکې غرونه نوای سندرې انسان خور پکې کې کړي کې ګلستا په ورخمین زړه کې د ډبرو سختی ښکاری زما د زړه ورخمینې لارې لا هم ستا په مینه پای هغه ځوان ګورې مین دی زیړ لونګ یې دی راوړي د ګورګورو مینه غواړي د چا سترګې ترېنه ورکه یوه پیغله سانیولې د کمره له خوا راغلې ستا د مینې افسانه یې د برین غره ته ویلې نن مې کړې فیصله ده چې په پاک کم د مرګ لیکې ما د کلي له چینې نه د ژوندون اوبه راوړي ما د کلی له چینې نه د ژوندون اوبه راوړي.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري. شاکس څنګه واخلو؟ کوم عکس شته؟ مخکې تر دې چې په دې برخه کې د عکس اخیستلو د یو متخصص نظر او تجربه در سره شریک کړم خوسته ورزو. په دې بلایت کې مدني فعال نقیب الله ځلاند د ماشومان عکسونه وړي اخلي. دا غو ماشومان عکسونه چې شونځي ته ځي دوی د هڅې کال په پیل کې شروع کړي. د شغلي ځلاند څخه به واورو چې په کوم ځایونو کې تر اوسه عکسونه اخیستي دي.
خوست مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې اکثر سیمه پلاړو چې په کې د یاټه خانې سہولت نو مثلا خلکو نشو کولای تر څو خار تر لګیو کی یا غزای تر شي تر څو خپل مشمان بوزي او حالت څنګه ورته واخلي او کوم ځای سمیل کی
تاسو ول چې دا هڅه مو پیل کړل تاسو سره نور کسان هم شته
موږ یو د خوستی ځوانانو په نوم یو ګروپ لرو، تقریبا شمیر تر 500 ځوانانو رسیدي. مختلف برنامې لري په ښار کې، هم په ولسوالیو کې، د معرف په برخه کې، د نشایي موادو په برخه کې، د ولور د مخنیوي په برخه کې، په ټولنه کې د مطالعې د دود په برخه کې مختلف برنامې سرته رسوي.
ستاسو دغه مصارف او لګښت څوک برابروي چې تاسو مختلف ولسوالیو ته سفر کوئ؟
موږ زموږ د مصارف او لګښت خصوصا په دې برنامه کې یو ډاکټر و چې هغه راته پرنټر واخیستو، او د دې تر څنګ یو کمپیوټر خپل درلود، او یوازې هغه مصارف د کاغذ و چې مثلا د درخت کاغذ و چې همدغه ځوانانو ته سره کړه مصارف همدغه ځوانانو.
دغه فکر ستاسو ملګرو ته څنګه پیدا شو؟
څنګه پیدا وایم چې خصوصا په دې برخه کې په ټولنه کې مثلا څلور پنځه کاله کېږي چې موږ په همدغه برخه کې لګیا د ښوونه په روزنه په برخه کې، مثلا هغه ماشومان چې دوی د جامو واسط نه درلودو، یا د بوټانو واسط نه درلودو، یا د قلم کتابچو واسط نه درلودو، یا د صابونو واسط نه درلودو، دوی ته به موږ مثلا د ټول لوازم شیان واخیستل، او موږ به مثلا یا په خصوصي سکتور کې او یا په دولتي ښوونځیو کې دوی شامل کړل، او ښوونځی ته به بوتلل. هر کله چې یو څوک په مثلا په کومه برخه کې کار کوي، نو اتمن ورځ تر بلې د تجربه زیاتېږي، کولی شي یو نوی نوی فکر پیدا کېږي. موږ د ښه فکر خاوندان ملګري لرو، او د هڅه وکړو چې مثلا د نوي کال په راتلو سره داسې یو نوښت ترسره کړو چې هغه په ټول افغانستان کې نه وي ترسره شوی، او ګټه هم د همدغه ټولنو ته ورسېږي، تر څو دغه فکر ځوانای وساتل شي، تر څو د دغه فکر څخه د نورو ولایتي ځوانانو هم ګټه پورته کړي، او د ټولنې پرمختګ سبب ومومي.
تر اوسه پورې تاسو په خپله څومره عکسونه اخیستي دي؟
خصوصا ما په دغه برخه کې څنګه امام د غټولو پروسه ما مخته بوله، مثلا په کومه سول کې په ګوخي زون په اوراس کې تر شپږ سو مشوانو پورې عکسونه وام کوم او چاپم کوم.
ستاسو د ټولو ملګرو عکسونه دي په یاد دي چې څومره عکسونه به اخیستي؟
تقریبا زموږ د عکسونو شمیر تر شپږ زره پورې رسیدي.
ستاسو یو تجربه د عکس اخیستلو په وخت کله چې د یو ماشوم عکس اخلي، له څه ډول حالت سره مخامخ شوي یاسي؟ ممکن ځینې ماشومان شرم ولري، وشرمیږي د عکس اخیستو په وخت، سترګې شکته واچوي، ځینې وخوځي، نو بیا بیا مو هم بیا عکسونه اخیستل چې سم راشي؟
باور وکړه دغه یاد حالتونه ته نام مخکې دین چې سبب وایم، لیدین وړاندې مثلا لومړی سر کې چې پر سوشل میډیا مې یاد نه وخت پیغام ولیکل چې موږ غواړو چې دا ډول یو نو وخت سره وکړو، خو مثلا دغه اکثر خلک په ټولنه کې دوه اړخونه لري، یو مثبت او یو منفي. بیرازونو مثلا یو منفي اړخونه و چې دغه د تاسو د یادو نن په تاسو سره ورته غوښتل چې تاسو سبا ته کتابونه وګورئ چې دا هم مکتبونه نشته بلا بلا اړخونه. په دویم قدم دغه و چې ډیر خلک موږ تشویق کړو، همغږي کړی، ترڅو کاپ همکاري مې کړې، هغه یو مثبت خبره نو که تاسو نه ګو تشویق شئ د مثلا د پروګرام مختلفې دا اکثر خپل په وخت کې ځکه د مشرانو څخه ځکه چې موږ کوم کلی ته لاړ شو، هغه کلی کې مخکې نه مثلا یوسف ولان په جریان کې چې کلی مشران تور کې مثلا سبا ورځ موږ دغه خول دغه کلی ته درځو، هغه مشرانو که هغه د دونه دی او که هلکان دي آماده کړئ تر څو موږ دوی ته په وړیا ډول عکسونه واخلو. یو بار بار دا تکرار شوی دی چې مال ماشومان عکسونه اخیستي دي، هغه وخت موږ په موبایل عکس واخلو، یې نه وروسته کمپیوټر ته انتقال کړو، بیا په شاپ کې ایډیټ کړو، یې نه وروسته بیا ترین کړو. کله کله چې موږ عکسونه ایډیټ کوو، ډیری ماشومان سترګې کږېږي، تا نظرې ته لاس نیولی وي، مثلا مختلف ماشومان دي که نه سترګې یو خواته بل خواته اړولې وي، نو دا اتمن تکرځي ځکه ماشومان شمېر ډېر وي، سړی راحت هم دغه وي چې دغه کار درته خرج شي.
له مدني فعال نقیب الله جلان نه مننه. دوی د ماشومانو اخیستې عکسونه د کمپیوټر په فوټوشاپ پروګرام کې سموي. دا عکسونه د اداري چارو لپاره پکار دي، خو اوس په دې تراشو چې هنري عکسونه څه ځانګړتیاوې لري. د ازادي راډیو په فردا څنګه کې د تخنیکی چارو مسؤل میرویس رسولي 15 کاله مخکې چک جمهوریت ته راغلی دی. د پدې هیواد کې زده کړې کړې دي، او د عکس اخیستو په برخه کې کورسونه لوستي دي. د څرنګه د عکسونو د اخیستو هنر ته مخه کړې؟ د تجربې چری لمړی بتری دا وورو چې تر اوسه څومره عکسونه اخیستی دي.
فکر کوم صد د اتیا زره اتر سلو زره عکسونه مې اخیستی دي.
څو کال وسو چې عکسونه اخلي؟
ما په خپل لغه وخت چې د کیمرا ډیجیټل سویوا ډیر عکسونه مې اخیستی لغه نه مې مخکې د کیمرو چې هغه فلمونه لري کنه هغه مې اخیسته د خاطر سه د خرڅ او دغه ډیر و لګه عکسونه مې اخیسته.
ان بیا چې ډیجیټل شو عکسونه مو زیات کړل.
عکسونه مې زیات کړل.
څو کال وشول تقریبا؟
درویش کال نه زه ډیجیټل کیمرا لرم.
او تر دې مخکې څو کال به یا په زړو کیمرو باندې عکسونه اخیسته؟
د چک جمهوریت ته راغلم په 1998 کال کې و په 1999 کال کې مو کیمرا واخیستله او شروع مې کړل د عکسو اخیستلو.
یعنی چک جمهوریت ته راتګ یو کال وروسته عکسونه اخیستل شروع کړل.
او مخکې لغه نه مم دغه و
شاوکو
شاوکو ډیر علاقه مې درلوده ما پلارم لګ عکسونه اخیسته او کور کې منګه خپل کیمرا درلوده
په افغانستان
په افغانستان کې ما تقریبا و اتو کال نه نه کیمرا پټه پټه اخیستله کیمرا او فلم هم څه پکې نه و ما کوشش کاوه سه پیسې په امتحان کم یعنی داسې مې خوده لږ عکس اخلم او سانو ته مې کتل چې رقم کادر جوړ کم کوم چې عکسونه واخلم رقمي عکسونه واخلم ډېر مې هغه کیمرا امتحان ولا داسې حالت ته ورسېدو چې کیمرا لمانه ماته شو ډېر عکسونه مې اخیسته اخر پلار مې پوسه چې کیمرا ماته ده پوښتنه کړه چې ما دا کړې څنګه ماته شوې تقریبا یو درې څلور دقیقې وروسته ډېر څه دغه دغه سو بیا مې ځان
اقرار وکړ پقار خنډ
اول پقار سو بالغه تشویق کړم او ویلې چې اورخ څه پقار و څه وخت لاکس واخلې فلم به تواخلم به زه به درته هم څرخمي د کیمرا آی آی ریګي او څرخمي عکس واخلې د پرابلم ورکړې را کسې کوله
هغه زړې کیمرې اوس پیچلې نه وي
ډېر پیچلې وي اوسنی کیمرې ډېرې راحت دي د خرته وینې سه یو صحنه کې سه ډېر تیاری ته کوي سه مثلا په خپل کیمرا کې د نور سنجور ته وایي ورته یا څنګه ته ضرورت نه لري خپل کیمرا ته وایي سه د عکس روخانه ده یا تور ده یا مثلا تور راځي یا سپین راځي ته خپل کیمرا کې اوس وینې او کوي سه غون کیمرا عیار کې بغو وخت کې ته باید د عکس په فن پوسوي وای او تا یو بل دغه په کار وای او نور سان جوړته وای یا سیاف شورته وای سه تا ول بتله البته به هغه سویچ ک او برته ویل سه ته کیمرا کې څه سټینګ وای سه دا رنا سمه سی او عکس درسته راسي یا تاسو هغه کار کاوه سه هغه یو اوتوماتیک یا هغه اوتومات اپشن لري زیاتره کیمرې هو کوم دلو دلې څنګه وایي نه داسې عکس درته دغه کې ایا رئیس په د کیمرې په حساب خپل حسابوي څه کوم ترخمي د عکس کې راځي چې دنه ډېر تیار تور راسي نه ډېر سپین راسي
د نویو کیمرو ته راشم د ډیجیټل کیمرو ته په موبایل کې هم د مختلف اعلانونو د چیزین موبایلونه ډېر عالی عکس اخلي څنګه د موبایل کیمرې له هنري اړخه څومره د اعتبار وړ دي
موبایل شته اوس ډېر مجهز دي زیاتره اپشنونه یا ماغه امکانات اوتوماتیک دي یا ماغه خپل موبایل زیاتره تصمیم نیسي چې د عکس سرقمي او کی سرقمي رڼا او د شان تنظیم کړي اوسنی وخت کې میرورلس ورته وایي ځکه کیمرې ډېر اوس رواج شوی دي زیاتره کسان لهونه کار اخلي او د دې لپاره خاطر سه دا وسنه کیمرې وړکې دي مخکې دغه میرورلس نه د سلار وچ هم درنې دي هم غټې دي دا غټه کیمرې سه دي سه سړی او چرته وو باسي خلک ویني سه یا وکاس ده او هغه خلک د طبيعت نووزی فکر یې سه کاس راغی بایت ځان برابر کوم ځان خوري او
له طبيعت نووزی عکس
وزي وو
او وسنه کیمرې وړې دي
وړې دي او دا خلک فکر کوي سه دا دي سړی ده دا کاست ده دا عکس اخلي دنو یو تورست ده یو دي سړی دل خاطر دا وړه کی کمرې وس ډیر رواج شوی ده
تاسو مهم شت اشاره وکړه زه خپل کلس کمرې ته ولاړم که څو کوسي عکس ته اخلم نو د ست ځان سره جوړ کمه ته ودرې سه عکس می سم راشي اما که چرته می پام نه وي تبي راز عکس تبي واضح خبره ده دلته یو بل شی ده یعنی د پیچلو کمرو یا هغه کمرې چې لکه دا وړې کمرې چې نوی راخلي چې عکاسان استعمالي د دې او د موبایل ترمنځ د اکسپو کوالټي کې څومره فرق
دا د وسنه کمرې دا زیاتره سټینګونه د کوي چې خپل د عکاس په لاس کې دي اغه اوټوماتیک دغه ملری مودم لري مګم دلتا د کويسه زیاتره شان خپل تغییر ورکړي ته غواړي صحنه سره قمی راسي
دلتا یو مهم سوال ده د یو عالی عکس صفات دي
د عالی عکس صفات درې څه زه خپل عکس کې یو داستان ګورم مثلا یو د انسان عکس اخلم د انسان مثلا چیرته ګوري څرخه می قیافه لري خاندي ځاړي جګرخونه ده زه غوته ګورم نسې د عکس یا روخانه راسي یا مثلا بخي دغې صافي بخیرانی زه غوته ګورم د عکس څه داستان ماتوي
د دې داستان خبرې تاسو وکړه مثلا په هنري داستان کې دا څوک لیکوال چې داستان لیکي هغه دې ته ګوري کچرته یو څوک خپه یعنی خوشاله نه دی کچرته په طبیعت او په صحنه کې په تیار ځای کې یا فرزن کده خپګان حالت د سبوتیال ته څه وڅوي یا فرزن یوونه هغه سیخ نه کښه سوي یا فرزن غروب نه ماشامي سه یو څه لمر لیدلې یا مثلا که خوشاله سهار المر زلیدلی آیا فکر هدف مولا داستانه دغس یا داستان در سلدی اکثر سمرش
بلکل که اشارم ده تا وکلا باید هم دغا شان په نظر که اونی سی دل خطر تس کفاید نکیس یا سارای یو هر جای کسی اکس وخلی او آقا اکس به حساب ده یا مغا مانا ده جگرخونی ولری ته باید داسې کار وکړې چې سړی یا هغه انسان یا ښځه داسې منطقه کې اوسي داسې محیط کې اوسي اقلا هغه محیط هم دغه مثلا د غم مضمون ولري یعنی
روحیات سره فضا مطابقه
هم داسې
یعنی کدی یا دا خپه دا فضا هم خپه
چونکه
درک سي دا خو یعنی داسې فضا ده دلته یو بل شی هم ده انسان پرته نن سبب د پارسیدا کامرې ډیر زیات شي د موبایل ته مخ کې اشاره وکړه په افغانستان کې ډیر خلک عکسونه اخلي د منظرو عکسونه اخلي کایو منظره فرند یو سیند عکس اخلي دی و غره عکس اخلي دی و شار عکس اخلي په دې کې فرند د شار عکس اخلي کمال کوم شته بګوري
دا څو دغه لري څو ابتدایي قانون لري د عکس اخستل چې عکس که باید داس شان رانیسی سی مثلا زه عکس اخلم دی خار عکس گورم سی مثلا دیو موتر نیم پا عکس راغلی نیم بیرون ده یا مثلا برعکس یا سرای یا کزی یا انسان مثلا یا لاس مثلا وطلی لده یا راغلی پا عکس که یا وطلی ده مثلا پا خار که یا انسان مثلا زی سرای کوشش که ایسی اغا شخص یا دغه تلار سی دا خپل تصویر ته ننوځي یعنی د خلاص خواتان یو نفر زی هغه وخت کې خاص داسې مسې خلاص خواتي د مرکز خواته ورسي ته سي ویني سي سړی چپ لاس خواته لاکس د وزي یو قسم د عکس سړی ته نه ښکاری یو بل قانون دار سي هغه سي عکس تقریبا دغه یو دریم جای کې راسي دا نه د عکس باید په درې قسمته تقسیم سي چې مهم شی هغه سړی وای غواړي سي د خلکو توجه د جاب کې باید دغه نقطو کې باید ووسی
یعنی هدف دې دا چې یو عکس یو مربع چوکاټ په نظر کې ونیسو انسان باید په منځ کې وي
کنه منځ کې نه کنه دا
منځ کې شنه دا
او هغه سړی هغه چې غواړي سي تاسو توجه جلب کی باید
یعنی راسلاس مهمه ده
راسلاس
کاروانی
او ډیر مهمه ده دا عکس سه په درې قسمه تقسیم کې
هغه
خط سه دقیقه ل عمودی او افقینا به حساب دوه خطه باسه یعنی تقسیم په درې قسمتو یعنی دوه خطه تلته دي کنه یا عمودی او افقی دا دوه خطونه سه عمودی او افقی دقیقه استقسیمه هغه جا کې سه هغه دوه خطونه به حساب یو بل ته یعنی
قطکی
او منطقه کې مهم ځای نه دي انسان اتبی عادت یا مغه دغه ورکړ سوی د سماده ګوریا توجه نیسی دا باید په نظر کې ونیسی
دا هغه مهمه ده کنه فرنجنی عکسونه څوک په بار اخلي ځنی عکسونه په وژدو اخلي یعنی کچرته یو لوی ځای څوک اخلي فرن یو شار یو کوڅه دا باید ارز ته پامو کی کڅنګ
نه نظر په لغشین سي عکس اخلي نظر په غوړ حالت په عکس کې چی مهمه دي بعض شي عندي مثلا یو مانه یا مثلا چی وګداد هغه بعد سړی وګدا واخلي دا سره مثلا کا په ارز اخلي اغه نو نیمه مانه نستا او د ساختمان نیمه نستا او اکسنا زینا پروا نه لري سر ار یا عمودی یا
هغه نه مهم نه ده عمودی
نه ده نظر
لیکن اهمیت مهمه ده چې په دې عکس کې کوم شی ډیر مهمه ده او باید برجسته
او تا وړه د عکس چرته په حساب استعمال کې چرته سفر تر وخله که وړه مثلا د انټرنیټ کې واچه نو دا عمودی یا پورټریټ لکهنی مثلا زیاتره خلک سي دا یو شیلي کی خپل صفو کې او انټرنیټ کې دا
افقي
افقي
دا که سي خط هم د سي دا
و خط هم د سي دا کمپیوټر او د تلویزیون پردې هم د سي دي
د سي چې لکه څنګه چې تاسو تر شي کړی چې هنري عکس کوم یو دی مشهور خبره ده وای هنر د سي لکه مینا انسان نشته شي کولای لیکن درک کولای شي او زه فکر کوم عکسونه هم د سي دي عالی عکس تشه سخته ده انسانی تشه کی لیکن درک آسانه ده هم دسته
بالکل درسته ده یو وکس مثلا زه ما تا زه سگورم ما ده ما دیر خواک ده او دیر چند بکیبینم مگر تاس سگوری شاید تاس خواک نسی او هر عکس مجبور ندسته در چه خواکسی
خوز فکر کم که چرته زه هم پا عکس بانی هم دست پویده لکه تاس چی پویشه بیا شاید نظرون دیر مخالف نوی کسنگه
نه دیجاتر خلق سی پا ده عکس اخستو که تجربه ولری یا مینه ولری دیجاتر ده دغه نجدیکی گی سره دیر
نظر
نجدیکی گی مگرم هر تو که سلفی سره یو بل سره ایس وقت یو شای نسی که دی
خو هغه وخت سه هنر سول پسول کې یو شی سو هنر مري نه نه ډیره مننه دا سچ رړوی ته به مجلې دا غنمو هم دومره تربلې وې زحمت شبرلتا سو اجازه اخلم شدی وی